سي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استوديو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغان حکومت څرګندونې واورئ چې وایي کابل ته د طالبانو د پلاوي تګ بیا وځنډېده. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو، خو لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغانستان کې پرون د کورونا ویروس څوارلس تازه پېښې ثبت شوې، او په سربیا کې محکمې یو تن په دې خاطر په درې کاله حبس محکوم کړ چې د کورونا ویروس د نه خپرېدو په خاطر یې د ځان د جلا کولو امر نه و عملي کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیر شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر څو پوستو ډلهیز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له څلورو پوستو تکتیکي شاتګ کړی او جګړه لا هم روانه ده. د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې په دې برید کې افغان ځواکونه او طالبانو ته ملګروب له همه اوښتی چې کرشمیره به یې وروسته په ډاکه کړي. له دې سربیره طالبانو تېره ورځ طالبانو د فاریا په غورمچ او د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې هم ورته بریدونه وکړل چې د دفاع وزارت په وینا په شا وتنبول سول. طالبانو دا بریدونه داسې مل کړي چې ټاکل سوی د دوی یو پنځلس کسیز پلاوی د بندیانو د خلاصون په اړه د بحث لپاره کابل ته ولاړ سي. طالبانو له دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. کابل ته د طالبانو د پلاوی راتګ ځنډېدلې دی. ټاکه سوی وایي چې نن دغه ډلې یو پنځلس کسیز پلاوی له کندهاره کابل ته ولاړ سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځنډېدلې دی.
حیات نن نه راځي، او دلیل یې دا نه دی چې د سلسلی تیاری نشته. دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل سوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل سوی. بیرن بحثونه جریان لري، هر کله چې دغه تکمیل سو حیات به کابل ته راځي تر څو دلته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
خود طالبان ویان زبین الله مجاهد ویلی د سره صلیب هغه پلاوی چې د طالبانو غړی کابل ته بیول د کورونا ویروس لامل در رامنځته سوي ګرځ بندیز لکه ونت ونه چې د دوی پلاوی ولېږدوي. دغه پلاوی د طالب زندانیانو د راخوش کېدو په اړه د بحث لپاره کابل ته راځي، خو معلومه نه ده چې سفر به یې کله ترسره سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون جمعه مازدیګر په کابل کې له میشتو اروپایي سفیرانو سره د کورونا ویروس په وړاندې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او همدارس د سولې د مرکچی پلاوی د غړو د ټاکلو په اړه خبرې وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د اروپایي هیوادونو سفیرانو د کورونا ویروس په وړاندې د افغانستان د حکومت تدابیر وستایل او له افغانستان سره په دې برخه کې مرستې ته تیاری وشو. افغانستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دریو لویدیځو ښارونو کې تېره اونۍ په ګرځېدو بندیز ولګول، او نن پرون د پلازمېنې کابل په شمول په یو شمېر ښارونو کې محدودیتونه وضع کوي. له ولسمشر غني سره په کتنه کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیرو مایدین او د اروپایي هیوادونو د سفیرانو په استازیتوب له طالبانو سره د خبرو اترو او په دې برخه کې د اندېښنو یادونه وکړه. وی ویل چې افغانستان اوس تر بل هر وخت یووالي ته زیاته اړتیا لري. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي پرون جمعه د کورونا څوارلس مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دې وزارت د ویاند وحید معیار په وینا د هرات ولایت په لابراتوار کې اته څلوېښت نمونې یا سمپلونه معاینه سول چې څوارلس یې مثبت او څلور دېرش نور یې منفي وو. ډاکټر معیار وایي چې په مثبتو پیښو کې یوولس په هرات او درې په فراه ولایت پورې تړاو لري. له دې جلا پرون یوه مثبته پیښه په غزنی ولایت کې تایید شوه چې ورسره په افغانستان کې د کورونا په ویروسو د اخته کسانو شمېر یو سل څلورو تنو ته لوړ سو. د افغانستان د حکومت له پریکړې سره سم په پلازمینه کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي کیږي. د افغانستان حکومت له کابل شهریانو څخه غوښتي چې د درملو، طبي خدماتو یا خوراکي موادو د رانیولو په شان له ضروري کارونو پرته له کوره ونوځي. له کرونا سره د مبارزې بیړنۍ کمیټې ویلي چې ټولې دولتي ادارې به دریو اونیو لپاره بندې وي، خو یوازې به روغتیایي مرکزونه، د ښاروالۍ تنظیفات، له کرونا سره د مبارزې کمیټه او امنیتي ارګانونه کار ته دوام ورکړي. بانکونه، صرافۍ، نانوایانې او د خوراکي موادو پلورنځي هم اجازه لري چې فعالیت دوام ورکړي. څلور روسي لوبغاړي چې دوی د اولمپیک د سرو زرو د مډال ګټونکي دي، د ډوپینګ په جرم تورنیسوی. په اولمپیک کې د سرو زرو د میډال ګټونکو اندری سیلینووا چې د 2008 کال په اولمپیک کې د لوړتوب اتلوه او ناتالیا انتیوخ چې د 2012 کال په ژمنی اولمپیک سیالیو کې له 400 متره خندونو د تیرېدو په مسابقه کې اتله سوې وه، د مناسبو موادو د کارولو له تورونو سره مخامخ دي. د دغو قضیو په اړه به د سپورتي سرغړونو په ځانګړې محکمه کې پریکړه وسي، خو تر اوسه پورې د هغوی د محکمې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. او په سربیا کې محکمې یو تن په دې خاطر په 3 کاله حبس محکوم کړ چې د کرونا وایروس د نه خپرېدو په خاطر د ځان د تجرید یا له نورو خلکو څخه د جلا کولو امر نه و عملي کړی. د سربیا دولتي تلویزیون پرون جمعه وویل محکمې دا پریکړه د دې هیواد د ختیځ په دایمتروف ګارد شارګوټي کې په هغه غونډه کې وکړه چې د ویډیو لاره دایره سوه. دغرز وروستی خبر مو دا دی چې په نړۍ کې د کرونا په وایرس تخته سوو کسانو شمیر 6 لک ته نږدې سوی دی. پرون جمعه په دې وایرس تخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوې، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. د خبرونو پای دوستانو د خبرونو مولا ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې تفصیل د ازادي رادیو پر وپاړنه هم بیا ولولې. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. افغان حکومت وایي کابل ته د طالبانو د پلاوی راتک بیا وځندیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل
حیات نن ناراضی او دلیل یې دا نه دی چې سلسله تیاری نشته. دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل شوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل شوی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په برخه کې خندونه به د سولې پروسه ټکنه یې کړي. اسد الله واحدی ازادي رادیو ته وویل
لا هم له دواړو اړخونو په ځانګړي ډول د حکومت له اړخه داسې مسایل شته چې غواړي په دې پروسه کې ځنډ او خنډ پیدا کړي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اورېدلی سي. او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام له اورېدو تیاره تاسو را بولم. ورزوده خبرونه د سر موضوع ته. افغان حکومت وایي کابل ته د طالبانو د پلاوی راتګ بیا وزندیده. د افغانستان ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د طالبانو هیئت د هیئت سفر کابل ته ځکه ځندیدلې چې تر اوسه د بندیانو د خوشی کېدو میکانیزم نه دی بشپړ شوی، خو طالبان بیا وایي چې کابل کې د کرونا وایروس مخنیوي لپاره د ګرځبندیز لامله سره صلیب ورته د پلاوی د انتقال لپاره هلیکوپټر نه دی استولې. نور حل فیروزه عزیزه کوي چې هم د اوسره سره د کابل سټډیوز خو د ټلیفون پر کښه ده. فیروزه خبرونه ته شرغله.
د رضیات مننه فریبا جان. سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ټاکل شوی و نن شنبه کابل ته د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی راسي او له افغان حکومت سره په تخنیکی لحاظ د بندیانو په تبادله خبره وکړي، خو افغان حکومت وایي د پلاوی سفر نن ځکه کابل ته ځنډیدلی چې تر اوسه د بندیانو د خوشی کولو میکانیزم بشپړ شوی نه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د مارچ تر 1:30 پورې به او بخی یو 1:30 پورې به یوازې 100 بندیان خوشی کړای شي.
حیات نن ناراضی او دلیل یې دا نه دی چې سلسله تیاری نشته. دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل شوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل شوی. بیان بحثونه جریان لري، هر کله چې دغه تکمیل شو حیات به کابل ته راځي تر څو دلته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري وکي هغه موارد چې موږ مخکې ذکر کړی و پر هغه باندې توافق وسی او بیا ورسته د زندانیانو د خوشی کېدلو پروسه هغه نیوازي سلطنه د مارچ 13 پورې پیل سي دا سلطنه د مارچ 13 پورې خوشی سي.
طالبانو هم د غپلاوی د سفر ځندیدل منلی او وای چې د سره صلیب لوري ورته د هغه هلیکوپټر نه دی استول سوی چې د حیات د کابل تر انتقال کا د دغه ډلې وایان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دا سفر ځکه ځندیدل چې په کابل ښار کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره قیدات وز سوی او کار قرنټین سوی دی. زبی الله مجاهد د 15 کسیز حیات انوملار هم ازادي راډیو سره شریک کړ چې په دې کې د مولوی ضیاءالدین واقف په مشرۍ عبدالحمید اخونزاده حافظ عبدالقدیر مولوی عبدالظاهر نومان مولوی عبدالفتاح ملا محمد ابراهیم مجاهد مهاجر عبدالهادی مالی اخونزاده قاری عبدالله ملا عطا محمد محمد مولوی صدیق الله خبیب ملا عبدالله اخون حافظ ذکر الله مولوی خان محمد نصرت ملا زبی الله او محمد نسیم به د هیواد لبیله بل ولایتونو کابل تراسی. فربجان موږ هڅه وکړه چې لسره سریب نړیوال کمیټې سره هم په دې اړه خبرې وکړو دا غوی نظر هم او روسیوالې دغه حیات سفر ځندې د لایدا کابل ته تروس هم هغه موګه معلومات ته پته مکړی وو. البته باید وایم چې دغه حیات چې زبی الله مجاهد په خبره 15 کسیز دی کابل تراته او د باندېانو د خوسي کېدو چې د هوکړې لمخې هغه هوکړه چې د طالبانو امریکا ترمنځ سوي د زر باندېان به د طالبان لوري او 15000 باندېان به د افغان حکومت لوري خوسي کیږي خو افغان حکومت یې یعنی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی واز د 1500 کسانو د خوسي کېدو فرمان لاسلیک کړی ده او دا کار باید د البته د امریکا او د طالبانو ترمنځ د هوکړې لمخې د مارچ تر لسمې پورې باید سوي وو خو لا هم د مارچ میاشت په ختمېدو ده او د اقدام نه دی سوي. بله فریبا جانې
ډېره زیاته مننه کوم فیروزی عزیزی. دوستانو وام اوریدل چې افغان حکومت وایي چې کابل ته د طالبانو د پلاوي راتګ بیا وځنډېده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په برخه کې خنډونه به د سولې پروسه ټکنۍ کړي. له دې ډلې اسدالله واحدي وایي چې دواړه لوري دې هڅه وکړي چې دغه پروسه په بریالي توګه ژر تر ژره بشپړه کړي. له ښاغلي واحدي سره بیا هم زما همکارې فیروزی عزیزی مرکه کړې ده او په سر کې د طالب پلاوی د سفر د ځنډېدو د ارزولو پوښتنه ترې کړه.
تا دوبلای خو ځکه په کوم دلایل چې یادی د ځان لپاره دا سمه ده چې تخنیکی ستونزې دوی یا د کرونا له امله د ګربندیز یا د سره صلیب د رخصتۍ بحث هم پکې راځي ځکه چې هغوی په شنبه او یکشنبه په ورځو رخصتي کوي مګر لا هم له دواړو اړخونو په ځانګړي ډول د حکومت له اړخه دغسې مسایل شته چې غواړي په دې پروسه کې ځنډ او خنډ پیدا کړي. دویم مسله دا ده چې له شک پرته چې د بندیانو تبادله د شپږ زرو بندیانو تبادله یا خوشي کول چې زر به طالبان خوشي کوي او زر به هم د حکومت لخوا 15000 به هم د حکومت لخوا خوشي کیږي دا یو ډېر مهم او اساسي ګام دی د نفرتونو په کمولو کې د حسنیت په ایجاد کې او د غراز سولې ته د ذهنیت په جوړولو کې ډېر اساسي رول لوبوي. تصور وکړئ چې کله شپږ زره کسان له بند څخه خوشي کیږي دا شپږ زره کورنۍ لري بیا په افغاني ټولنه کې تاسو پوهیږئ چې کورنۍ سره وصل هم دي په یوه کورنۍ پورې څو نورو کورنۍ خوشحالي او خفګان هم تړلې دي په دې خاطر د لسګونو زرو کورنیو او د لکونو انسانانو د خوشحالۍ او د خوښۍ سبب کیږي. زه فکر کوم دا ډېر اساسي رول لري. تمه ده چې دغه کار په بشپړ ډول عملي شي په ښه ډول عملي شي.
بلې تاسو دا کوي چې حکومت غواړي خنډونه جوړ کړي د زندانیانو د تبادلې په برخه کې دا خبره د څه په اساس کوي؟
لومړی خدای چې تاسو پوهیږئ په هوکړه کې راغلي چې د مارچ تر لسمې پورې به 15000 بندیان خوشي کیږي مګر دغه دي چې مارچ ختمیږي مګر بندیان تر اوسه پورې یو کس هم نه دی خوشي شوی. دویم مسله دا چې اوس هم حکومت نه وایي چې موږ به 15000 بندیان خوشي کوو بلکې اوس هم وایي چې 10000 کسان خوشي کیږي. البته د کرونا پر اساس یادونه کوي په هغه د طالبانو د لیست پر اساس لا هم دوی نه دي حاضر شوي چې دغه بندیان خوشي کړي یا د بندیان خوشي کول ته لا هم تیاری نه شي. په تدریجي ډول د بندیانو د خوشي کولو خبره کوي هغه هم داسې چې څه ډول چې دوی غواړي نه هغه څه ډول چې توافق شوی یا نه هغه څه چې دواړه لوري پرې توافق کوي بلکې یوازې په یو اړخیز ډول حکومت وایي چې موږ به کسان خوشي کوو چې د داخلي او خارجي امنیت پر ضد په جرمونو کې ښکیل نیوي، نو خو په طالبانو خامده تور دی چې د کورنۍ او بهرنی امنیت پر ضد په اصطلاح فعالیت کړی دی، تور دی حکومت لاړ خدا دی جدي خو ځای اوربند لاړ خدا.
تاسو وړاندیز څه دی بل اخر دواړه لوري باید څه وکړي؟
زه فکر کوم دواړه لوري باید پوه شي چې په دې کې د افغانانو خیر دی چې یو بل سره کېږي جوړ جړای وکړي. که حکومت هر څومره مقاومت وکړي، د امریکایانو ژمنه د طالبانو سره لاسلیک کړي چې دا کار به عملي کوي، نو د دې په خاطر چې د امریکایانو د غوښتنې او د امریکایانو د ارادې پر اساس عمل کوي، په کار کې د افغانانو د غوښتنې پر اساس عمل وکړي، د افغانانو غږ ته د مثبت ځواب وي، دواړه اړخونه د رحم وکړي، ترحم دې وکړي، نور دې یو بل نه سره وژني، بندیان دې خوشي کړي، خبرو ته دې سره کړي.
د سیاسي چارو کارپو اسدالله واحدي و. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. سمجر لازادی رادیو اوری دوستانو، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مهم واوریدل، د افغانستان د حکومت لپاره پریکړې سره سم به نن په پلازمینه کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر عملي کېږي، ځکه چې افغان حکومت سر له نن څخه د دریو اونیو لپاره د کابل ښار کې پر ګرځېدو بندیز ولګاوه، خو ځینې استثناءات پکې شته چې کوم ځایونه به پرانیستي وي. خو په دې اړه چې اوس په کابل ښار کې وضعیت څنګه دی، زما همکار امید زهیرمل په دې اړه جزئیات راکوي. همدا اوس سره د ټلیفون پرکړه شدی. امید زهیرمل، خبرونه ته شرغ لې، تاسو د کابل ښار د وضعیت په اړه راته وایست.
مننه فی بجان، تاسو ورېدونکو ته سلام. هغه د ول چې تاسو دا ونه وکړه، د افغانستان حکومت د تیر شوې له 2 بجو راهیسې په کابل ښار کې اوسمهال محدودیتونه وضع کړي دي. په دې محدودیتونو کې په ګرځ بندي سربیره د اړینو توکو د وسایلو چې د خلکو د ژوند لومړني وسایل دي، خوراک او فروشي دي، قصابۍ دي، درملتونونه یا دواخانې دي، نور د دې پرته ډېری مارکیټونه، سوداګریز مرکزونه دا تړل کیږي. زه د کابل ښار پر څو سیمو باندې وګرځېدم، چې البته دغه ټول په دغه ګرځ البته په دغه محدودیتونو کې شامل وو، باید وځه شوی وای. متاسفانه د کابل ښار په ډېری برخو کې د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي، ازدحام هماغه ډول دی. ترانسپورټي برخه چې جدي اقدام باید ورته شوی وای، چې هغه لوی بسونه او چې ښار کې باید نه ګرځېدلی، تر خوای ځینې نور موټرونه چې هغه د څلورو نفرونه ډېر انتقالی، دا باید بند شوی وای. هم د ښار په ډېرو برخو کې هغه ډول چې اړتیا وه دغه پریکړه نه ده عملي شوې، هم د خلکو له خوانه او خپل د حکومت له خوا، د افغانستان حکومت له خوا په دې برخه کې د جدي اقدام د بار داسینو تر شروع کیږي. د کابل پولیس خشتي سمې تولاړم، داسینو فری باجان د خلکو تل د خلکو ډیر زیات ازدحام له ځان سره لري. د خلکو ګڼه ګوڼه نسبتا البته کدا د فیصدې کې وای، ما شاید یو 2-3 فیصد راټیټ شوی و، اما هټي هغه ډول چې اړین تو کې نه درلودل هغه پرانستې لاس پلورن کې حالت ولاړول. اگر تو کې په بازار کې په ورځنی ډول باندې خلک خو دې سړک هغه پرانیستي او خلکو اترغلی، نو پولیس هم تر سرګو شل په وشمه باخو کې چراغل خلکو دی ویل چې ولاړ شي د سینه بند کې. اما د پولیسو موټر ولاړې لاغ سیمه بیا ته هم حالت عادي وو. تر حال کې خپل چې د کورنوي چارو سرپرست وزیر مسعود انرابی په ټوئیټر پاڼه باندې هم پولیسو ته ویل چې تاسو د خلکو سره نیک برخورد کوئ، اما د کابل د قرنټین پلان عملي کړئ، او دا باید یو وسیله شي چې خلکو ته تاسو پوها ورکړي چې دوی تاسو د روغتیا یا صحت څومره جدي پام کوي. راځه د کابل خیرخانه سیمه هم همدغه ډول د زموږ همکار ځاګه زینا چې به وړاندې ما سره خبرې وکولې، او موږ خپل مشترک ډول باندې دغه موضوع وڅېړو. هغه هم همدغه خبره راته وکړه چې کابل خیرخانه سیمه کې حتی پارکونو ته خلک تللي دي، پکې ناستې دي، دوکانونه پرانیستې دي. لسی مریم بازار مشهور بازار دی، هغه هم هماغه ډول پرانیستې دی. تر 2:00 بجو پورې زه د بیرون ښار کې وم، اوس بیا سره ګرځېدلم. د کابل البته دغه محدودیتونه چې شوي وو تر دم ګړې پورې هغه اجرایي بڼه یې چیرې نه یې د خپله کړې.
ډیره زیاته مننه کوم امید زهیرمالو. دوستانو چې په کابل کې د کرونا ویروس له کابله د ګرځبندیز وروسته د کابل ښار وضعیت په اړه راپور راکوه، لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل چې دغه ګرځبندیز سر له نن څخه د درې اونیو لپاره پیل شوی دی. خو د افغانستان حکومت له کابل ښاریانو غوښتي چې د درملو، طبي خدماتو یا خوراکي موادو د رانیولو په شان له ضروري کاره پرته له کورونو ونوځي. د روختیا نړیوال سازمان څوي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت و نکړي. دوستانو اوس به هم ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ته چیز ما همکار اجمل تورمان چمتو کړی دی.
د افغانستان د مالی وزارت په ویدا سي طرحه کار کوي چې لمخه د قرنټین پر مهال پر دوکاندارانو مالیه کم شي. دغه وزارت وین شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مهال په دې طرحه باندې کار روان دی.
موږ په همدغه باندې کار کوو چې دا څنګه یا کم کو یا همکاري وکړو یا پیسې دغه کې ذکر مافیات صلاحیت خو هیڅ څوک لري قانونا مالیات باید ورکړل شي. اما دا چې تر کوم همکاري موږ ورسره کوو په دې باندې کار روان دی نو جزئیات چې څنګه دغه ټول طرحه مکمله تکمیل شي به تاسو شي.
نوموړي ویل چې دا به له دوکاندارانو سره له اقتصادي پلوه د پام وړ مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سر له نن شنبې د کابل په ګډون اکثره ښارونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف قرنټین او د لومړنیو خوراکي توکو خوازیانو او درملتونونو پرته نور ټول دوکانونه تړل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لوري په اړو خلکو خوراکي توکي وویشل شول. د دغې خونې د عامه اړیکو مسؤل جان اقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام په هیواد کې د کورونا وایرس د قرنټین او اړو خلکو سره د مرستې په خاطر شوی دی. نوموړي وویل چې په دغو خوراکي توکو کې اوړه، غوړي او یو شمېر نور لومړني خوراکي توکي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په کابل او شمېر نورو ښارونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو او قرنټین له امله د لومړنیو توکو بیو په بېساري ډول لوړې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. د هرات ګمرک رئیس وايي په ایران کې د نوروز رخصتۍ د عمله له هغه هېواد څخه افغانستان ته د حمل د میاشتې له لومړۍ اونۍ د مالونو راواردول بند شوي. حمدالله همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې د کال په لومړۍ اونۍ کې په اوسط ډول هرات ګمرک هر ورځ د 150 تر 350 میلیونو افغانیو په شاوخوا کې عواید لري. نوموړی وایي مخکې تر دې په اوسط ډول هر ورځ له 50 تر 55 میلیونو افغانیو په شاوخوا کې عواید ترلاسه کېدل. د هرات ګمرک رئیس دغه شان وایي اوس د مالی وزارت د ګمرک نو او عوایدو مهمیت لخوا د هیواد ټولو ګمرکونو ته رسمي لارښوونه شوې چې د دولت د عوایدو د لوړېدو په هدف سر له نن ورځ څخه 30% تعرفه وضع شي. ښاغلی همدرد وایي مخکې له دې سوداګر دې ته نه حاضرېدل چې اصلي تعرفه محسوب کړي. نوموړی له سوداګر غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
له اجمل تورمن څخه مننه. دوستانو تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به باندې نړیواله موضوع د پیسو نړیوال صندوق د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د نړۍ اقتصاد ته د زیان اوښتو له درکه اندېښمن دی. د دې صندوق مشر وایي نړۍ له یو بل داسې اقتصادي بحران سره مخامخ ده چې په 2009 میلادي کال کې هیوادونو تجربه کړ. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان راکوي.
د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس کریستال یانا جورجی فاوای د نړۍ اقتصاد له وړاندې څخه د کورونا وایرس له کبله له بحران سره مخامخ دی. د له هیوادونو په کلکه وغوښتل چې د ډیرو پیسو په اختصاصولو سره په نویو غوړېدونکو بازارونو کې د پورونو د زیاتېدو او دیوالیه کېدو مخه ونیسي. جورجی فاچ بلغاری اقتصاد پوه ده. پرون جمعه یوې خبری غونډه ته وویل هغه هیوادونه به چې اقتصاد په غوړېدو دی د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له رامنځته شوي بحران څخه د وتلو لپاره لږ تر لږه 2.5 تریلیون ډالرو ته اړتیا ولري. د پیسو د نړیوال صندوق مشر د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو له چارواکو سره چې د پیسو د نړیوال صندوق د پالیسی جوړولو په رئیسه پلاوي کې غړیتوب لري له خبرو وروسته دا څرګندونې خبریالانو ته وکړې. دی وویل اوس دا بیخي ښکاره ده چې موږ یو بحران ته داخل شوي یو چې شاید د 2009 میلادي کال تر بحران بعد یا شوي، خدای او به ډیر ژور وي. د نړۍ د اقتصاد د ناڅاپي درېدا د اوشت مهال اغیز په برخه کې اساسي اندېښنه د دیوالیه توب یا افلاس خطر وباله او ویل چې دا نه یوازې له بحرانه وتل ستونزمن نه وي، بلکې د ټولنو جوړښت ورانوي. د پیسو د نړیوال صندوق رئیس زیاته کړه ممکن په 2021 میلادي کال کې نړۍ تر ډېره له دې ستونزې ووځي، خو دا کار یوازې هغه مهال ممکن دی چې په هر ځای کې د کورونا وایرس مخه ونیول شي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر وویل څه باندې اتیا هیوادونو چې اکثره یې کم عایده هیوادونه دي د پیسو له نړیوال صندوق څخه بیرنۍ مرسته غوښتې ده. د امریکا متحدو ایالتونو د کرونا وایرسو د خپرېدو د ناوړه عواقبو په وړاندې د مبارزې لپاره د اقتصادي محرک په توګه 2.2 تریلیون ډالره ځانګړي کړي دي.
دوستانو بیا هم د کرونا ویروس په ارتباط یو بل موضوع ته دوام ورکوو. په نړۍ کې د کرونا په ویروس تاخته کسانو شمیر 16 لکو ته نږدې سوی دی. پرون په دې ویروس تاخته کسانو تر ټولو زیاتې نوې پېښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوې وې، خو تر ټولو د زیاتو مړینو راپور بیا ایټالیا ورکړ. په دې اړه بیا هم تفصیل له عصمت سروان څخه اورو.
په داسې حال کې چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایرس په چټکه خپرې شي، د روغتیا د نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس ادهانوم گیبریسیس خبرداری ورکړ چې دا وبا په استثنایي ډول خپرې شي. د دې ناروغۍ د خپرېدو له کبله د امریکا د ونډو ارزښت لوېدلی او د تیلو بیه هم خورا ټیټه شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د روغتیا وزیر مټ هانکوک پرون اعلان وکړ چې د دوی معاینه وشوه چې په کورونا اخته دي. ښاغلی جانسن له هغو خلکو مننه وکړه چې له کوره کار کوي. له هر هغه چا مننه چې د دې وایرسو د مخنیوي لپاره له کوره کار کوي. دا د کورونا وایرسو په وړاندې د بریالیتوب لار ده. د بریتانیا د روغتیا وزیر وویل چې دفتر ته نه ځي خو خپل کار له کوره کوي. زه له څو ورځو راهیسې په کور کې یم. که هر څوک له کوره کار کولی شي باید له کوره کار وکړي. زه د کرونا وایرسو خفیف اعراض لرم، معاینه مې وکړه، کرونا مې مثبته وه، نو تر راتلونکې پنجشنبې پورې ځان له نورو څخه جلا کوم. د روسیې حکومت پرون وویل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر یو غړی هم په کرونا وایرسو اخته شوی دی. اوس د نړۍ په مختلفو سیمو کې میلیاردونه انسانان په یو نه یو شکل قرنطین دي. راپورونه ښیي چې هغه ښارونه او خلک چې تر نورو مخکې ځانونه قرنطین کړي یا یې تګ راتګ کم کړی، په نسبي ډول هلته دا وایرس لږ خپاره شوي دي. د لندن د امپیریال کالج څیړونکو په یوه تحقیق کې پرون اعلان وکړ چې د دوی له اټکل سره سم به په اروپا او منځنۍ آسیا کې د کرونا په وایرسو شاوخوا 2.9 لک تنه مړه شي. په دې څیړنه کې دا اټکل هم شوی چې په درست نړۍ کې ممکن 1.9 میلیون انسانان مړه شي. د دې څیړنې یو لیکوال پاتریک واګر وویل، زموږ څیړنې ښیي چې ټول هیوادونه دوه انتخابه لري، یا دا چې شدید او د ډیر لګښت تدابیر به غوره کوي او یا دا چې خپل خلک به له مرګ سره مخامخوي. دا څیړنه همداراز وایي که حکومتونه د خلکو د ګرځېدو راګرځېدو او یو ځای کېدو د مخنیوي په شان په اقداماتو کې پاتې راغلل، کېدای شي چې د دوی تر اټکل په میلیونونو ډیر خلک د کرونا په وایرسو مړه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کرونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ. او سم ستاسو رغلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
مل زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ نه لیکنه ولې زموږ دلته په زابل ولایت کې خاک افغان ولسوالۍ کې تقریبا تر میاشتې راهیسې یو 3500 کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو دا غواړو چې زموږ لپاره یوه شبخانه یو څو ډاکتران ولېږي. دلته نه ډاکتران شته، نه یو شبخانه شته، نه داسې تدابیر شته چې کرونا د وایرس یو معاینات وکړي. موږ له ډېر هغه سره مخامخ یو، اوس هم یو 3-4 نفر نیولي دي، هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلي دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي. السلام علیکم، دا ما خبر دی له زابل له مشرانو ورسېږي.
د پاره د ولایت هغه ساده ولسوالۍ م دغه د کورونا مرض چې دی معلوم نه دی بازار ته خلک سره نیولې معلومات یې نشته چې ته څومره ځې نفر یې بعضې وژلې بعضې معلوم نه دی او تشخیص یې نه کوي او ډاکتر ته نه ځي مالدار خلک دي بس وایده غاړه ده غاړه ده بالا معلومات نه کوي دغه که چېرې خدای نه کرده دغه ازایش پیدا کوي او پسې ډېره څه خرابي به وکړي هغه اطراف نه هغه ښارونه مارونه مګر په دغه 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 شي دغه اطراف ته باید چې نه دولت پاملرنه وشي زما پیغام چېرته چېرته د ستیامه لوی مقامات ته ورسېږي چې دغه بعض ځایو ته د ډاکترانو آواز لکه غورماش لکه چرګزی لکه شیخ